اوریدون کو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته تاسو اوریدل شئ. اوس په لسو بجو په دې خبرونه کې له لسو څخه تر لس نیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او د هغې نه وروسته یعنی د لس نیمو نه تر یولسو په منځ کې تاسو دوه اونیزې خپرونې اورېدی شئ. د سولې پر لور خپرونه چې ما بشیر ګواک تاسو ته جوړه کړې ده او بله ورورولي خپرونه چې بوروال کاکړي تاسو ته جوړه. خو اوس به له ګولایت څخه خبرونه وو.
تړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د کابل سیمو استادانو اتحادیې د نوکریانو په اړه نوي حکومتي قانون رد کړي. په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شوی او امریکا شام ته خبرداري ورکړې چې د کیمیاوي برید په صورت کې نور بریدونو ته تیار وشي. اوس د خبرونو تفصیل. د کابل سیمو د سکولونو استادانو اتحادیې ویلي چې د نوکریانو په اړه نوي حکومتي قانون د منلو نه دی. د سرابا او د سرابا د ترقی لارې بندې شي. د الفاټا ټیچرز اسوسییشن مرستیال مرجان علي مومند بیگ مشال اړتیا ویل چې د استادانو لپاره اعلان شوی نوی سرویس سټرکچر یا د ملازمینو قوانینو کې داسې شرطونه دي چې د منلو نه دي. د زیات کړه
دې اته کال ټینه ورې شه ده اته کال ټینه ور کې وا زه یقین نکوم کسو پروموشن واخلي ځکه چې دا چا 15 کال پاتې دا چا شپږ دي چا تی نو هغه با هغه یو سکیل د پاره بټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
بلخوا په کابل سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولې دي او ډیر ژر به دا مسله حل شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې وی جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د ټوپک لارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت یې کړی دی. د سواد په مټه کې ولسی غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل کچری دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وکړي نو په هیواد کې به امنیت نه وي.
مسلح جنگونه او لو ان ما ورا قوت استعمال ول مونږ دې په حق نه یو او اوس زمانه تیر شو اقتدار تر رسیدل او فتوحات حاصل اول او د ټوپک للاره فتوحات حاصل اول هغه زمانه تیر شو اوس خود دغه توره او ټوپک زای ستاد ووټ پرچې ودیو.
نوموړي په سواد کې د امن کې امن راوستو کې د ولس د قرباني او ستاینه هم وکړه. د پاکستان فوج وای د بابر بیلستیک میزایل کامیاب آزماینه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې بابر بیلستیک میزایل په ځمکه او سمندر کې تر 200 کیلومتر پورې خپل هدف په نښه کولی شي. د دوی په خبره دا میزایل د ځینی اټمي وسلو د وړلو توان هم لري. تیر کال پاکستان ویلي بل چې له ابتلا یعنی ابدو څخه د میزایل ویشتلو تجربه کړې وه چې د اټمي وسلو وړلو توان لري. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې له هند سره د کشالو هوارولو یوازنې اداره جامع او نتیجه ورکوونکي مذاکرات دي. پرون د اپټاباد په کاکول فوجي اکیډمي کې یوې دستوري ته په وینا کې د فوج مشر ویل چې پاکستان امن خوښوونکي هیواد دی او غواړي چې ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیانو سره پر امن اړیکې وساتي. خو دته په خبره د امن خواهش د کمزورۍ په معنا نه دی. د فوج مشر یو وار بیا په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر سره د ملاتړ ژمنه وکړه. ویل چې د پاکستان امن له افغانستان سره تړل شوی نو ځکه د دې موخې ترلاسه کولو لپاره له افغانانو سره په ګډه کار کول ډیر ضروری دي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پرون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې پارلماني ټاکنې په اکتوبر میاشت کې وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیشن وایي چې دا ځلې د ټاکنو لپاره داسې طرز عمل جوړ کړي چې له مخې به یې ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د کمیشن په خبره په ټول هیواد کې د نوم لیکنې 1300 مرکزونه جوړ کړي دي خو په قندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. د قندهار د انتخاباتو کمیشن وایي چې دغه ولایت لپاره د نوم لیکنې 225 مرکزونه پرانستل شوي خو چارواکي وایي دا شمېره کمه ده. دوی وایي چې د نوم لیکنې دا مرکزونه 1 میلیون کسانو لپاره دي په داسې حال کې چې د قندهار نفوس 3 میلیونه ته رسیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو نن په خبره شوي خبر پاڼې کې ویلي دي چې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ګردی غوس په لنډي سیمه کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د یو سکول ساینس لیبارټري په ماینونو الوزولې او د خونځي ټول اسناد او وسایل یې له منځه وړي. خبر پانه کاږي چې وسلوالو طالبانو لومړی د خنځې بي وسلي ساتون کې تړلې د خنځې ټول اسناد او وسایل یې راټول کړي او بیا چاو د نور کړي. په خبر پانه کې ویل شوی چې امنیتي موسولین سیمه ته رسیدلې دي او اوس مهال خنځې د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه سنې دی ویلي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. امریکا خبرداري ورکړي ک شام بیا کیمیاوي بریدونه وکړل نو دوی پری بیا برید کولې شي او د دې لپاره تیار هم دي. دا خبرداري له غیر استور غلي چې امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو فرانس او برتانیې د اپریل په 14 نه وخت په شام کې په هغه ځینو هوایي بریدونه وکړل چې پکې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو تنصیبات ول. د هدفي بریدونه په دوه کې د تیرې اونۍ د هغه مشکوکه کیمیاوي بریدونه په خبرګون کې شوی چې پکې درې سلوي کسان وژل شوی ول. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس ته هغه پریکړه لیک رد کړي چې په شام د امریکا، برتانیې او د فرانس د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو بریدونه د شام وکړنې جګړې کورنۍ جګړې کې د بشار الاسد رژیم پر ضد مهم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه غونډه کې د بریدونو په اړه تود بحث شوی چې روس غوښتل دغه بریدونو غندنه وشي. وروسته خبر د کرکټ درکو. د هند اشل اوروز سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد کولکتا نایټ رایډرز ته په 500 وکټو ماته ورکړه. پرون په یو بل لوبه کې دهلی ډیر ډیولز ممبئی انډینز ته په 2 وکټو ماته ورکړه. نن د اشل اوروز سیالو کې دوه لوبې کیږي. دا وخت په پوینټ ټیبل سن رایزرز حیدرآباد په لومړي نمبر دی چې درې واړه لوبې ګټلې دي. او دا د مشال اړو خبرونه.
اوریدونکو ګلیاس ستاسو خبرونه ویل مشال ریډیو ته غوږی. په دې غړي کې بعد نو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو. د قبلی سیمو استادان ولې د نوکریو نوې قانون نه مني؟
اول دا حکومت دی له دا پکار دے چې دوه دوه درې درې ټیچران چې کم دے دا ورله نور ورک او دی له پکار دا دے چې دی له بار د کما چې دی له مختلف قسم ټریننګونه ورکی.
د پښتون ژغورن غورځنګ په ملاتړ په بلجیم کې غونډه شوې ده او دوی د پاکستان په مطبوعاتو نیوکې کړې دي. هلته په خوس کې د نوم لیکنې بهیر پیل شوی دی او د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو لپاره خلک رای یا رای اچون کې خپل نومونه لیکي.
خوس کې 129 مرکزونه دي، 350 په مرکز کې دي. سنن عملاً د سپتنام لړۍ پیل شو او ډاډ ورکوم چې په ډاډمنه فضا کې به د سپتنام او د رای ورکونې دواړه مرحله به ان شاء الله په ډاډمنه فضا کې سرته رسیږي.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې طالبان باید د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه څه وکړي.
د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د سولې وړاندې کړی وو، د هغه پاکیج پر وړاندې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي.
د دې ترڅنګ یو بل خبرونه رورولي هم لرو را سره اوسه. مشال ریډي ورې اوریدونکو، حکومت د نوکریو نوې قانون عملی کوي خو د غبالي سیمو د سکولونو یا خونځې او سادان وایي د حکومت د قانون د ترقی او مخ نیسي نو ځکه یې ردی. په دې ډول کې استادانو د تیرې جمعې په ورځ په مومند ایجنسی کې مظاهره هم کړې ده. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي هڅه کوي چې د استادانو مسلې زر تر زره حل کړي. په دې اړه له منور شاه تفصیل ورکړي.
د قبایلی سیمو استادان وایي د حکومت لخوا اعلان شوی نوې سرویس سټراکچر یا ملازمتي قوانین د دوی د پرمختګ مخنیسی او دوی په هیڅ یو حالت کې منلو ته تیار نه دي. د قبایلی استادانو د مومند جنسی مشر او د آل فاټا ټیچر اسوسییشن مرکزی نائب صدر مرجان علی مومند د خالیپور ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندنی سرویس سټراکچر تر مخه به د پرایمری سکول استاد په خپل اهلیت او قابلیت تر سیکرټری چوکۍ پورې رسیدلی شو، خو په نوې سټراکچر کې دا ممکنه نه ده.
دی حکومت دا چې څنګه رالل دی د ټایم سکیل اعلان وکړ او ټایم سکیل یې مو مختلف قسمه شرایط څه کم ده هغه ورته تړلې ده. او بل دغه مسله دا ده چې سکول بیس پالیسی به دای چې ته په کم سکول کې هیڅ قسمه پروموشن ونی او په اقا سکول کې به ریټایر کیږي. دغه خبره ده چې دوی اته کال ټینه وری شه ده اته کال ټینه ور کې با زه یقین نکوم که څوک پروموشن واخلي ځکه چې د چا 15 کال پاتې د چا شپږ د چا تی نو هغه به هغه یو سکیل د پاره به ټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
مرجان علی مومند زیاته کړه چې د دې نوی سټراکچر مطابق با یو استاد چې اته کالا یو غیر حاضری هم ونکړي او د سکول نتیجه یې سل په سل راشي نو د یو انکریمنت یا سکیل ترقې لپاره به اهل شي. په دې اړه د مومند جنسې د تعلیم څانګې مشر فرید الله مسعود وایي تر ډیره حده د استادانو د غوښتنې جایز دي.
دا دوی وایي چې دا پیریډ هم زیاته 8 سال او دا د کم شي او دا خو واقعي لکه یو استاد به یې هغه چرته په دو گریډ درې گریډ 25 سال کې راسی کنه زموږ په 12 گریډ کې پی ټی سی ټیچر برتی کو نو 15 ته چې دا اوځي په دغه 25 26 سال لګي. او بل دوی وایي چې دا ټایم سکیل چې موږ ته ملو شو د سره دغه سرویس سټراکچر دې برقرار وي کنه چې کم الریډي اپروډ سرویس سټراکچر دې د ختمول نه غواړي او دا په واقعي په کار دا چې ټایم سکیل سره دا سرویس سټراکچر سره سره ټایم سکیل ودوی ته ملاوي شي.
بلخوا مرجان علي مومندوای چې حکومت د پنځم او اتم جمعات امتحانات هم د بورډ په ذریعہ خستل غواړي. دار از انګلیش میډیم او نوی کورسونه هم جاری کوي چې لوجي د استادانو مشکلات زیات شوې دي.
د پنځم ماشوم ته زماغه ماشوم چې دلته بي سي اغا دغه جبې ته آشنا هم نه دی زدا غواړم چې وسو الحمدلله زموږ ټیچران اپ انټیسم را له خو کوالیفایډ دي او خو ټرینم دي نو خو تعلیم ورکول شي خو دی اغه ته پر د څه ساز کړي چې اغه کې اده پنځم په کورس کې د سره اغه کې تقریبا 50% سوالونه اغه د بار نه راوستل او 50% چې کم راوستي اده ماشوم د معیار مطابق نه اول دي حکومت دیل دا پکار دے چې دو دو درې درې ټیچران چې کم دے دا ورل نور ورکی په انټیس ته والی او دیل پکار دا دے چې دیل د بار د کما چې دیل مختلف قسم ټریننګونه ورکی.
په دې حق لا فرید الله محسود ویل چې دا غوښتنې یې خپل مشرانو ته استولی او تمه کوي چې غور به پیوشي.
خاص کر ریډینګ پروجیکټ زمونږ یو دی هغه هم کار کوي لګی دی په دې حوالہ سره او زمونږ چې کم دا میډل سکول ټیچرز ټریننګ پرایمری سکول ټیچرز ټریننګ په دې کې زمونږ تقریبا 400 استادان بغیر ټریننګ نه پاتې دي. په مومند ایجنسی کې دا نور موږ ټول کمپلیټ کړی دي 12 دین ټریننګ موږ ورکو دینا علاوه مختلف پروجیکټ نور هم راځي دا ټریننګ بلګیږي او دا ټایم سکیل او دا سروې سټراکچر د چې غواړي چې دا دې دواړه سره سره وچلېږي نو دا مسله به د دوی حل هم شي.
فرید الله محسود زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه په نور هر څه کې د فاټا سیکریټریټ سره ده خو قوانین په د خیبر پښتونخوا عملی کیږي چې لوجی مشکلات حل کېدل او کې وخت ضایع کیږي. بلخوا مرجان علی مومند دړه کور کړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو د خیبر پښتونخوا د استادانو سره په ګډه باندې احتجاجونو نوې لړۍ شروع کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
اوردونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشرو. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د اسلامي نظام نفاذ لپاره بدل تشدد کاروانه خصل شي. غو پرون سواد ته تلو او هلته په جلسه کې ویل چې دوی په جمهوریت باور لري او لارښوونه کوي چې ډلې او افراد دي د وسلې په ځای د انتخاباتو له لارې خپل هدف ته ځان ورسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سوات په مټکی یو لوی جلسې ته وینا کویل چې د دوی ګون واضح موقف ده چې د مذهب په نوم جګړه کول منه دي او تل یې د ټوپک د لارې اسلامي نظام راوستونکو ګوندونو مخالفت کړي.
25,000 علماء کرام نے
25,000 علماء د جماعت اسلام د جنډې لاندې پیښور کې یو بیانیه جاری کړې وه او په واضح توګه وویل چې موږ د آئین او قانون په ضد د څه قسمه تحریک مرستې نه کوو او موږ د هغې نه په ډډه یو. د وسلوالو جنگ سره زموږ هیڅ تعلق نشته او جمعیت علماء اسلام په نظریاتي محاس د وسلوالو جنگ مخالفت کړی او د هغې ملای ماته کړې ده.
مسلح جنگ کی حوصله شکنی کی اور اس کی کمر توڑی.
دوی دا وکړه کچرې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه کړي نو پاکستان کې به امنیت چری هم ټینګ نه پاتې شوی. پاکستان فوج د امنیت لپاره لوی کردار ادا کړی خو کچرې جمعیت علماء اسلام او د پاکستان مذهبي قوتونو په دې محض د وسلوالو قوتونو او د هغوی موقف او د هغوی حوصلو ته ماتې نه ورکړی نو تاسو چرې هم په پاکستان کې امن نشو راوستی. مولانا فضل الرحمن وړاندې وویل چې د دوی ګوند په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي ولې د وټ په ذریعه نه چې د وسلوال تحریک په ذریعه.
مسلح جنگنا اولو این ماورا قوت استعمال اول مغدد پا حق کی نیو او اس زمانے تیر شوی اقتدار ترسدل او فتوحات حاصل اول او دا ٹوپک للارے فتوحات حاصل اول اگے زمانہ تیر شو اس خود دا اگے ترے او ٹوپک زائے ستا دا ووٹ پرچے ہو دیو.
مټه سواد کې مولانا فضل الرحمن د سواد د ولست امن لپاره د قربانو ذکر وکړو او ستاینه هم وکړه.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
روزین کو تاسو مشال ریډیو ری په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره اوسنی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټی زینو مشان سره ملاقاتونه کړي دي او رسنۍ وای چې کېده شي د نورو سیاسي ګوندونو سره هم وګوري. د این تر مخه د نگران وزیر اعظم ټاکل به موجوده وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر په شریکه کوي. که دوی په یو نوم سلا نشي نو بیا به دا فیصله پارلماني کمیټه کوي او کاغه هم په دې کې ناکام شي نو بیا انتخاباتو کمیشن دا واک لري چې ورکړل شو نومونه څخه یو کس د نگران وزیر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب کی. په دې اړه ملیحه امیرزاده نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو جمهوري موده په مئی کې سرته رسیږي، د عامو انتخاباتو او د هغې په نتیجه کې راتلونکو نوو حکومتونو تر جوړېدو پورې د نگران حکومت لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. پاکستانی رسنۍ وایي ممکنه ده چې په دې لړ کې وزیر اعظم عباسی د نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم لیده کاته وکړي. په دې اړه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق د خالی پورس مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړکی به حکومت جمهوری لارا اختیاروي. نوموړي زیاته کړه،
ایک ملاقات تو ہو چکی ہے وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن.
په دې لړکی د چهارشنبه پورس د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ترمنځ یو ملاقات وسو. وزیر اعظم ویلی چې د خپل اتحادی ګوندونو سره به سلا کوي او خورشید شاه هم د نورو اپوزیشن ګوندونو سره مشوره کول غواړي. د آئینی طریقه کار مطابق وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر په مشوره نوی نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي، خو موږ غواړو چې په دې کې جمهوری روایت هم په پام کې ونیول شي. نو تمه ده چې په یو اونۍ کې به دا معامله سر ته ورسیږي.
د آئین تر مخه کې وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعظم په نوم سلا نشي نو بیا به دا معامله پارلماني کمیټې ته وړاندې کیږي. که هغوی هم په متفقه فیصله کې ناکامه شي نو بیا به انتخاباتي کمیشن هغوی ته په لیږل شوو نمونو کې د وزیر اعظم لپاره یو انتخابوي. اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه له پیپلز ګوند سره تعلق لري. د دغه ګوند له یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر نه مپوښتلی چې د پارلماني کمیټې پر ځای د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې کول به په آئینی توګه سم اقدام وي او که څنګه.
نہیں آئین مشورہ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں
ڈالتا. نہ آئین د نگران وزیر اعظم لپاره په صلاح مشوره بندیز نه لګوي. دا یو خګام دی چې پکې وفاقي حکومت له نورو ګوندونو سره مشوره کول غواړي، ځکه چې د نگران حکومت تر ټولو مهمه ذمہواری آزاد او شفاف انتخابات کول وي. نو دا راز به د هغې په اړه د سیاسي ګوندونو لخوا د نیوکو مخنیوي هم وشي. موږ به هم په دې لړ کې هڅه کوو چې د ټولو اپوزیشن ګوندونو رای واخلو او بیا چې په مشوره کوم ښه تجویز مخې ته راشي حکومت ته به یې وړاندې کړو. نو اصلا کول یو ښه عمل دی او په دې کې هیڅ تاوان نشته.
د 2014 کال په مئی کې د ترسره شو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان په تاریخ کې په اول وار یو جمهوري حکومت خپل موده په پوره کولو واک بل جمهوري حکومت ته سپارلی و. تمه کیږي چې راتلونکي عام انتخابات به د روان کال په جولای میاشت کې وشي او په دویم وار به هم واک له یو جمهوري حکومت نه بل جمهوري حکومت ته وسپارل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې او سم یو بل رپورټ ته ورځو. پرون په بلجیم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډه شوې چې پکې د پاکستاني مطبوعاتو لخوا د دې تحریک رپورټونو نه خپرولو غندنه وشوه. په غونډه کې پر بلجیم سربیره له نورو یورپي هیوادونو ورغلي فعالانو هم برخه اخیستې وه او مقالې پکې ولوستې. نور حال به درته انیسا جمل وایي.
د خالی پورس د بلجیم سرخر برسلز په پریس کلب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یو غونډه وشوه چې پکې په پاکستان کې د پښتنو دایمي او قانوني حقونو ورکولو غوښتنه وشوه. په دې غونډه کې د بلجیم نه علاوه له یو شمېر نورو یورپي هیوادونو ورغلي پښتنو فعالانو هم برخه واخیسته. د غونډې په پای کې د یاد غورځنګ مشر منصور پښتین له پاکستانه د سکایپ له لارې وینا وکړه. ویل چې قبایلي ولس له اولې ورځې راهیسې د بد امنۍ پر ضد ودرېدلې او ډېرې قربانۍ یې ورکړې، خو رسنیو یې لکه د اوس په شان خبرونه نه ورکول. د دې غونډې یو بل ګډونوال ندیم اسکر ویل قبایلي ولس نور د ظلم او جبر زغملو ته نه دی تیار. نوموړي زیاته کړه
طالبانو خلک بیزت کول مناول بڑاول دي، اوس په هغه سي فوج ولاړ دی په ورته شي خلک بیزت کې شو تنګي شي خلک په هغه انداز زیان ورسي شي چې موږ کنه غوښتنې دي کا دا ایم په خلاف وي کا دا دنیا کا نو دا پاکستان نه ایم په خلاف وي دا دنیا دا قانون مطابق نه دي دا پښتو دا رسم رواج مطابق نه دي دا شریع یعنی شریع محمدی په مطابق نه دي بالکل
لغون رستو د برسلز پریس کلب مخې ته ګډونوالو مظاهره وکړه چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته د پاکستانی میډیا لخوا کوریج نه ورکولو غندنه وشوه. په دغه موقع د دې مظاهرې یو منتسم عبدالله احسان وویل پکار ده چې پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د ټولو ناولو رسنیو لخوا څخه بایکاټ شوی دی او له دې سره پرې کون کړی دی. دا لکه نه غواړي چې د کوریج ورکړي. نظما د هر ځوان څخه په ټوله دنیا کې او په وطن کې دا هیله ده چې څومره چې مو وس کېږي د پښتون ژغورنې د غورځنګ اړوند چې څه هلې ځلې تاسې ګورئ، موږ په خپله هر سړی هر ټلیفون هر فیسبوک او میډیا ده د دې نه شکار وکړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تیر اتوار د پیښور د جلسې پر مهال اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 28 نیټه به په لاهور او 9 په سوات کې جلسې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د شنبه یا خلی پورز د اسلام آباد په لم اقبال اوپن یونیورسيټي کې د پښتو ژبې د نامتو لیکوالي او کیسه لیکونکو زیتون بانو په درنوي کې وغونډو شو چې پکې داغه په فن او شخصیت خبر وشو. زیتون بانو تر دې دمه په پښتو اردو ژبه ډیرلس کتابونه لیکلي دي. احمد شاه زمي تفصیل درته وایي.
په غونډه کې د ګډونوالو ویناوه چې زیتون بانو د خپلو ناولونو، ډرامو او افسانو لاري نه یوازې د پښتني ټولنې خدمت کړي، بلکې میرمنو ته د ورپیښو مشکلاتو په حق هم ډیر څه لیکل کړي دي. د غونډې انتظام په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د پاکستاني ژبو د څانګې مشر عبدالله جان عابد کړي وو. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې زموږ ځوان کول د خپلو ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو د فن په اړه زیات معلومات نه لري، نو په همدې خاطر وخت پر وخت دا ډول غونډې جوړوي ترڅو پښتانه په خپلو لیکوالانو ښه خبر کړل شي.
ژوندی قومونه هغه چې هغه د خپلو مشرانو په ژوند قدر او کبدایتون بانو بي بي سره د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي دویم پروګرام دی چې دلته کې مونږه ډیر غواړو او دغه سناسته سره کوو د دې په فکر فن باندې خبرې مشران کوي او دوی د خپل ژوند حالات او د خپل تخلیقي عمل چې دا غاس څنګه شوی او دا هغه وخت نه تر دې وخت پورې دغه تخلیقي عمل د کوم مرحلو نه تیر شو تر مونږ را رسیدو، نو دا هغه سيزونه دي چې دا دلته کې نوی نسل ته بیان شي. نو دا د معاشري پخېګړه او د معاشري کې چې کومه توتري خواله دي نو یقینا چې دا پاغي کې د کمی باعث وي.
د دستوري مشر میلمنی زیتون بانو له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ په ټولنه کې ډیر شل لیکوالان موجود دي، خو له بده مرغه د هغوی په لیک ولس نه خبريږي او دا ځکه چې د پښتو ژبې اخبارونه او رسالې ډېرې کمې دي.
وړ وړ اخبارونه به وړ وړ دغه بوله کې شي نه پکې چاپ کېد اوس دا سلسله ختم شو. دی میډیا چې کومه دا الکترونیک دی هم ډیر سره چولې دی مونږ له ستل ډیر کم کړی او چې له ستل هم کم کړی دی نو که لیکي کوم دی به چاپ کیږي. پس که اخبار یا کتاب چاپ کو ریډرشپ نشته دی لپاره پکار ده چې دې ته څه زیاته توجه کو. رساله روزي دوه میاشتې هم نه چلی ختم شي او دا شي نه ختمېدل د ژبې په وده باندې ډیر زیاته شي.
زیتون بانو د 1913 کال د جون پر 13 نیټه په پېښور کې زیږیدلې و. نوموړي په پښتو او اردو ژبو کې ماسټري کړې او تر دې دمه د پښتو اته او د اردو 15 کتابونه لیکلي دي. زیتون بانو ته د پاکستان حکومت په 1994 کال کې د هغې د خدماتو په سیله کې ملي جایزه صدارتي تمغه برای حسن کارکردګي ورکړې و.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت مدني فعالان او سیدونکو د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګان لپاره چې کوم پروسیجر یا بهیر ټاکل شوی د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته په کتوی په لیکې د ستونزمن دي. دلته پرون د پارلماني ټاکنو لپاره د رایه چونکو سبتنام یا نوم لیکنه شروع شوې ده، خو خلک ځینې وړاندیزونه لري او وایي چې په کار د داسې یو پروسیجر چې هلته پکې ټولې ښځې او ټول خلک پکې نوم لیکنه وکړلی شي. نجیب لوخیلی تفصیل لري.
دوی چې د شنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د نوم لیکنې په پیل غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله، کچیرې په دې برخه کې شته ستونزو او اندېښنو ته پاملرنه ونشي ممکن د ټاکنو پر شرایطو برابر ډیری ښځې او نارینه ورڅخه محروم شي. خوستواری پوهندوی حکم خان حبیبي د میلمستون په ودانۍ کې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم لیکنې وروسته مشال راډیو ته وویل
خوست کې 129 مرکزونه دي، 350 په مرکز کې دي. سنن عملا د سبتنام لړۍ پیل شوه او ډاډ ورکوم چې په ډاډمنه فضا کې به د راتلونکو انتخاباتو دواړه مرحلې یعنی د سبتنام او د رای ورکونې دواړه مرحلې به ان شاء الله په ډاډمنه فضا کې سرته رسیږي.
د ټول ټاکنو او د هغې لپاره مخکې د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی مهم بلل کیږي. مدني فعال صاحب کریم خان خاکسار وایي
ما غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمیسون هغه به د جا چې دوی ته زیاتې عامه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده باید په صحیح توګه ولګیږي او د مدني ټولنې سره همکاري وغوښتل شي. د ولسوالۍ په سطحه د مشرانو نه شوراګانو نه همکاري وغوښتل شي که کله زموږ خلک کارتونه واخلي بیا به د درغلۍ مخه به ونیسي، بیا به شفاف انتخابات وي، بیا به افغانستان کې د ستونزې راکمې شي.
د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان بیا په خپلو خبرو کې د دې پروسې پر وړاندې ځینې نور زیادوی اوای
مونږ په مختلفو کلیو کې وکیل گزر نه لرو. په دغه برخه کې د خلکو سره همکاري ونه شي فکر نکم چې په ټوله منا دي خوست ولسونه خپل تذګيري جوړي کی او پرای کې د برخه وخلی.
مدني فعال زهره جلال هم د نوم لیکنې په پروګرام کې ځینې ستونزو ته اشاره کوي. اوای د افغانستان په اداري سیستم کې د تذکيري اخستل ډیر ستونزمن دي.
په سبت احوال نفوس کې خلک بزی اول به استلامونه ګرځوي او هغه مراحل تیاوي او دوی بیا یو تذکره خلی. هر محل کې چې تذکره باندې سټیکر وهل کیږي هغه محل کې بیا بیرته باید دوباره رایه ورکي.
بل لوري ته د امنیتي ګواښونو په اړه د خوست امنیت قوماندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان زدران وایي چې
ګزمیز یو تفرست شوی دی او د نصرت د عملیاتو په چوکاټ کې مشترک عملیات هم ترتیب شوی دی چې جریان لري او د تیز وکونه نه هی کوشش داده چې ټول تهدیدات ان شاء الله ټیټ کی او د منځه یوړ شي.
کڅه په خوات سوزر په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ځندول شوی. خدا زل د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ټاکنې به روان مریض کال د تلی پراتوښتمه تر سره شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم د اوس روانې دي. تاسو اوریدل شئ لسنیمه بجې شوې له ګلاس څخه د خبرونو لنډې زورو. د کابل سیمه د سکولونو استادانو اتحادی ویلي دي چې د نوکریانو په اړه نوی حکومتي قانون د منلو وړ نه دی او دې سره به د ترقې لارې بندې شي. دا خبر د آل فاټا ټیچرز اسوسیشن مرستیال مشر مرجان علي مومند بیګا مشال لري تقریبا خو په کابل سیمه کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولې دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سوات کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د ټوپک له لارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت کړی دی. د سوات په مټه کې پولیسي غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل کچهري دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وکړي نو په هیواد کې به امنیت نه وي. د پاکستان فوج وایي چې د بابر بیلسټک میزایل کامیاب آزمایښت کړی. د فوج د عام اړیکو دفتر ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې د بابر بیلسټک میزایل په ځمکه او سمندر کې تر 200 کیلومتره پورې خپل هدف په نښه کولی شي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې له هند سره د کشالو هوارولو یوازنۍ لاره جامع او نتیجه خیز مذاکرات دي. پرون د اپټاباد په کاکول فوجي اکاډمۍ کې دستوري ته په وینا کې د فوج مشر ویل چې پاکستان امن خوښوونکي هیواد دی او غواړي چې ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیانو سره پرمن اړیکې وساتي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو نن په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ګردی غوس په لنډۍ سیمه کې تیره شپه وسلوالو طالبانو د یو سکول ساینس لیبارټري په ماینونو الوزولې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پرون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې پارلماني ټاکنې په اکتوبر میاشت کې وشي. امریکا خبرداري ورکړې چې شام بیا کیمیاوي بریدونه وکړل نو دوی پر بیا برید کولی شي او د دې لپاره تیار هم دي. دا خبرداري له هغه وروسته مخې ته راغلی چې امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو فرانس او برتانی د اپریل په 14 وخت په شام کې په هغه ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو تنصیبات و. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له ګلیس خمد خبرونو لنډیز اورید او اوس د وادي سره سم تاسو ورورولي خبرونه دراورو چې بوروال کا کړی درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پیل کوو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلینډ او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیز کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د
د ناروی پلازمینه اوسلو نمیږي او دغه ترڅنګ یا په لوی شهرونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروی ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چیډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروی کې د ټول آبادی تقریبا 15.8% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروی کې شاوخوا 2 لک مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروی کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري. یو په لورنشکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډېر دغه دي. دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستری بیا د قانون له مخې او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستری. او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومه کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جماعت کې راجستری، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدار ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده. هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنې کار ورته پیدا کول په اول ستر کې مشکل دي که نه دلته په دې وطنونو کې.
دوی وایي خوږې خاطرې یې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشحاله دی چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شوه په دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا 10 کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي د سپین غر په نوم باندې، هر دریو میاشتو کې هغه هم خورېږي. د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي، یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لاله. البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروی کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومان ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروی کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. چې د هغې جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وایي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي. بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي:
په مجموعي کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي. او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باوریز باندې هېڅ کوم دغه د کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي ویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
په داسې و چې مونږ به یو مکتب کې درس ویلې، د ژبې درس هم ویلې، د نارویجي ژبه مو زده کوله. حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو مونږ به په دغه دالیز کې یو کنجک و، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز مونږ ډېر احترام کېده. حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ آواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوه. یعنې زمونږ مسجد، زمونږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زمونږ لپاره مزاحمت نه شي. نو په لوړ آواز باندې حتی د پخو سرپاره هم په ډېر په دقت سره څارو دغه کول به راته ویل.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل.
اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بلخصوص په پلازمینه اوسلو کې. خو یې دا څوک چې دلته میشت دي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده. د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک چې حرام او حلال دي، دا مسایل دا ټول اسلامي شورا شته دی، او دا ټول د مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې او خصوصا په سکاندیناویا کې دا خو ډېر پرمختللي هېوادونه دي، او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي، او د ژوند سطح هم ښه ده. په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده، او په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی، خو دلته د هر چا دپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو، مختلفو مذهبونو خلک دلته میشت دي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته، بلکې چا ته نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم، کوم طبي ځای، کوم دغه چلن مونږ نه دی لیدلی تر اوسه پورې.
اټک یوسفزای وایي که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل د کار د مشرانو سره خبرې کړې چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې، او د اخترونو هم همدارنګه د په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور و پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یو چې، نو مور و پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي،
او د اختر منځونو کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زمونږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونځ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې آرنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنې د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه مو کړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله، ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزای وایي که څه هم په نړۍ کې داسې پېښې کېږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پېښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکېچ پیدا شي د بد مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، یا د نور خلک راپاسېږي، یو کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته مونږ هسې داسې فکر کړی دی چې مونږ وځو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی مونږ نه دی دلته حس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم، او څوک په مونږ باندې دغه حمله ونه کړي، یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي. تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای شي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلق حت د هر مذهب خلق کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي د مزاحمت وکړي بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب په حساب باندې دلته خپل دغه مخ ته وړي. په موږ باندې هېڅ کوم بندیز کوم دغه د دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی. بالکل داسې سما دغه ازادي ده، هېڅ مشکل نشته دی. دلته داسې یو دغه د بیان ازادي، هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویان سره دغه شوی یم، خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي. بیا زما نه پوښتنې کړي دي اسلام دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرئ، مګر همداسې دغه موږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد دي کړی، داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمونږ په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمونږ خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دي، دا خلک کوم چې غولېږي په همدې باندې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دیني مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره څه قسم برخورد بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه د دې چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي، زما پیغام دا دی چې زموږ د وطن یوازینۍ بدبختي زموږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زموږ د خلکو د تباهي لا تغه به سیوازي ده. زما ټول وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت، د ترقۍ، د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقۍ ځوانانو او نو ځوانانو د نوي کول نه مخواسته ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي، ځکه اسلام کې افراطیت، افراط او تفریط قطعا منل او نشته پکې. ځکه قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل د چپ او د خی افراد نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د مارچ په 28مه نیټه د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کې د سولې پر خبرو بحث وشو. ازبک چارواکو ویل چې کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشقند کې د خبرو کوربه شي. آیا دا به د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي؟ زه بشیر گواکی مونند د سولې پر لور خبرونه کې په همدې مسلې خبرې کوو. اوریدونکو د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایوف په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې ویل چې د افغانستان د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله ځکه ضروری ده چې که جګړه دوام وکړي ګاونډیان او د مرکزي اسیا هیوادونه هم ورسره زیانمنېږي.
موږ ټولو دا مسله درک کړې چې د افغانستان له ملاتړ پرته بله چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم له منځه یوسو. د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواوو استعمال هم وي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د تاشکند په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمیزو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې د سولې لپاره باید شریکي حاضر شي. هغه د فروری په 28 تاریخ د کابل په غونډه کې کړی د هغه وړاندیز ذکر وکړ چې نوموړی په کې طالبانو ته کړی وو. ولسمشر غنی هغه مهال ویلی وو چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به یې ومني، له تور لیست څخه په ویستلو کې به یې مرسته وکړي او په پایله کې به د حکومت برخه شي. طالبانو د سولې دا وړاندیز نه رد کړی او نه هم منلی دی. دوی خپل بریدونه هم نه دي ودرولي. د افغانستان د پارلمان یو غړی خالد پښتون وایي داسې ښکاري چې طالبان د روغې جوړې اراده نه لري.
په ډېر تعصب سره زه وایم چې قرار شنیدنی کوم اطلاعات چې د منطقې څخه راځي په زابل، غزنی، کندهار کې زر زیات شمېر د تیرو کلو په پرتله طالبان دا شو سوي دي. حتی په زابل کې دونه ډېر د غټو طالبانو ازدحام خبرې کېږي. په مجموع کښې زموږ غوښتنه، د حکومت غوښتنه، د بلمي جامې غوښتنه دا وه چې د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د سولې وړاندې کړی وو، د هغه پاکیج په رڼا کښې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي، د خبرو په بهیر ته راداخل شي او ملت نور پرې نه ږدي، اجازه ورنه کړي چې ملت دوی وزیروي، ملت مړ کړي، بے گناہ خلق مڑ کی.
د سولے پر لوگ
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. و موریدل چې ځینې خلک فکر کوي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو جواب نه ورکول په دې معنی دی چې دغه وسلواله ډله نه غواړي له جګړې لاس واخلي. خود افغانستان د سولې علي شوراوی دوی ته رسیدلو معلوماتو تر مخه طالبان په خپل منځ کې په دې خبرې کوي چې څنګه په مناسب انداز سره د سولې وړاندیز ته ځواب ووایي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابه په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په هکله باندې رامنځته شي. د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان ملت له دې جګړې نه ځورېږي، موږ به هیله لرو چې ډېر ژر وکولی شي د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت همدغه پیشنهاد ته ځواب ووایي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. وال سټریټ جرنال ورسپانې په یو مقاله کې د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سره شوه چې د سولې خبرو کې خپل کردار ولوبي. کابل او واشنگتن فکر کوي چې سعودي عرب کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. د دې وجه دا ده چې سعودي عرب کولی شي خپل اسلامي مذهبي حیثیت وکاروي، خو طالبان د سولې د خبرو پیلولو لپاره د بهرنیو ځواکونو وتل مهم شرط بولي. افغان چارواکي بیا وایي که طالبان سوله وکړي نو بیا د بهرنیو ځواکونو د موجودیت ضرورت نه پاتې کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي نیم رضایت دی.
وی هاف پریسایسلی سجستد that the Taliban should seriously consider
دوی موږ په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز جدي ونیسي، او زه باید دا ووایم چې په دې اړه د طالبانو له لوري د ځواب نه موجودیت د رد په معنا نشي کېدی، او دا معنا هم ورکولی شي چې ښایي دوی د ځواب لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي او موږ د دوی د نه ځواب په اړه دومره اندېښنه هم نه لرو.
اوریدونکو، افغان حکومت طالبان سره په داسې حال کې د مذاکراتو په لټه کې دی چې ملګري ملتونه وایي د مارچ تر 1 پورې د دوی ثبت کړې شمېرې ښیي چې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمی چاودنو کې ډیر خلک وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. عصمت ساروانی نور حال درته وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 2018 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په شان د ملکیانو مرجوب لیل وړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې 1,350 افغان ملکیان وژل شوي او 1,495 نور ژوبل شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په وینا همدومره ملکي افغانان د 2018 او 2019 میلادي کلونو په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. یونما د افغانستان په جګړه کې له ټولو شکیلو خواوو غوښتي چې په جګړه کې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال انګریت هایډمن وایي د افغانستان په جګړه کې ټولې شاملې خواوې باید له هر هغه څه څخه چې په وسې پوره وي د ملکیانو د ساتنې لپاره کار واخلي. افغان ملکیان لا هم په جګړه کې په داسې حالت کې قربانۍ ورکوي چې مخنیوی یې کېدای شي. دوی باید نور دا لړۍ پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې ډیری ملکیان په انتحاري حملو د سړک د غاړې په ځای پر ځای شویو بمونو یا ماینونو او ډله ییزو بریدونو کې وژل شوي دي. ورپسې ډیرو ملکیانو ته په ځمکنیو جګړو کې تلفات اوښتي دي. هدف منی یا قصدي حمله د جګړې د وخت پاتې شوی وسایلو چاودنی او هوایی بمباری د ملکیانو د تلفاتو د دریم عامل په توګه یاد شوی دي. راپور زیاتوي د تیر کال د ورته مودې په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري ملکیانو ته د مرجوبلو شمیر زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2250 مرژوبلو کې د 1500 ملکیانو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی چې تر تیر کال په سلو کې شپږ زیاتوالی شي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.